روان فکر له ازادي رادیو نه
تازه دی رادیو درنو ریدون کو او زمونږ د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه د ځوان فکر په دې خبرونه کې موزه فرشته صحا خبرونه ته هرکلی کوم. وړم ورځ د سپتمبر اتمه د سواد نړیوال ورځ وا چې سکل د څو ژبو زده کړو ته وده ورکول او د دوړخي تفاهم او سولې لپاره سواد د دې ورځې شعار بلل شوی. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په افغانستان کې په تودو سیمو کې نوی ښوونیز کال پرته له دې چې نجونې تر شپږم ټولګي پورته زده کړو ته اجازه ولري شروع شو. یوازې هلکان اجازه لري چې تر شپږم ټولګي نه پورته ښوونځیو ته لاړ شي، خو له بلې خوا بیا په دې وروستیو کې د انټرنیټ له برکته د ځوانانو په منځ کې آنلاین لوست عام شوی دی. اوس سوال دلته دی چې آیا د کاغذي کتابونو د مطالعې ارزښت په خپل ځای پاتې دی او کنه، او هغه ځوانان چې په سوشل میډیا یا انټرنیټ کې بوختي څومره وخت لري چې لوستنې وکړي او مطالعه وکړي. په همدې موضوع مونږه د نن ورځې خبرونه څرخو او په خبرونه کې مونږ سره قدرمن میلمانه هم شته. ستاسو اړیکې به هم را واخلو. تاسو کولی شئ د ټلیفون پر شمیرو مونږ ته زنګ را وکړئ. مونږ سره په خبرونه کې نن تکړه لیکوال او ژورنالیست نقیب احمد عزیزی، د ننګرهار نه د آنلاین کتابتون مسؤل وحید زهیر، او د جرمنی نه لیکوال ژورنالیست زلمی حلیمی، او له افغانستان نه د ښوونځي استاد هیلا شمس میلمانه دي. تخنیکی همکار اشاره کوي چې میلمانه مونږ سره په خبرونه کې وصل دي. هیلې جان، خبرونه ته ښه راغلې، زمونږ غږ اورې؟ فکر کوي.
السلام علیکم.
السلام علیکم هیلې جان، څنګه یاستې؟ خبرونه ته ښه راغلې. په سر کې که تاسو دا راته ووایئ چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د مطالعې زمینه اوس څنګه ده؟ د پخوا په څیر ښځې اوس هم لیوالتیا لري له مطالعې سره او که نه؟
ډېر زیاته مننه. د هر څه نه مخکې خپل سلامونه او نیک هیله تاسو ته، ټولو قدرمندو اورېدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو، مطالعه د هر انسان لپاره ډېره مهمه او ضروري ده چې هغه باید په ژوند کې مطالعه ولري. خو بدبختانه اوس وخت کې په افغانستان کې موږ ګورو چې په تعلیم په برخه کې ښځې ډېرې زیاتې توجه نه کوي، ځکه هغه حق ورته نه ورکول کېږي. دا د یو دولت لپاره مهمه ده ترڅو ښځو لپاره د تعلیم زمینه برابره کړي. خو بدبختانه د افغانستان دولت، د افغانستان حاکمین یا اوسنی نظام هغه څوک دي چې هغوی تعلیم برخه کې د ښځو لپاره پوره توجه نه لري. نو د همدې له امله ښځو هم تعلیم په برخه کې مطالعې ته ډېر زیات توجه نه کوي، پاملرنه نه کوي چې دا د دوی لپاره څومره ضروري ده چې یو ښځه باید که ښځه وي یا نارینه وي باید تعلیم ته توجه ولري. خو بدبختانه په افغانستان کې ښځې تعلیم ته او همدارنګه مطالعې ته پوره ډول باندې توجه نه لري، ځکه دولت هغوی ته دا زمینه نه ده برابره کړې.
مننه ډیره زیاته هیلې جانې. زهیر، تاسو به را سره په خبرونه کې یاستئ، که دا راته ووایئ چې په افغانستان کې تاسو آنلاین کتاب پلورنتون لري، د خپل فعالیت په اړه راته لږ لنډ وغږیږئ.
سلامونه نیکه هله وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
زمنګ دا آنلاین کتابتون څه دی؟ نوم یې هم کتابتون څخه کام دی چې آنلاین یا ډیجیټل یا برېښنایي کتابتون دی. د 2015 کال راهیسې فعالیت لري او شاوخوا لس کال یا لس کال نه ډېر موږ فعالیت کړی دی. لس کال چې دوبل لري زمونږ په کتابتون ویبسایټ کې د 15,000 نه زیات کتابونه دي، خو ډېره برخه چې ده هغه پښتو کتابونه دي. د پښتو سربېره په دې کې دري، اردو، انګلیسی او ځینې عربي کتابونه هم موجود دي.
ډیر ښه. وای جانه، که دا فقط په لنډو ټکو کې راته ووایئ چې د پخوا په څیر اوس هم په افغانستان کې د کتاب مشتریان یا د کتاب پلورونکي اوس هم شته دي؟ د ځوانانو لیوالتیا څومره ده د کتاب اخیستلو سره؟
اغلی صاحب، له ښه مرغه زه د کتابونو سره له ډېر وخت راهیسې سروکار لرم. ننګرهار کې په کابل کې کوم کتابتون دی یا کوم کتابخانه دی؟ دا غوښمه هم مخکښته ځینې ملګری پکې شته، ځینې خپلوان پکې. لبر مرغه باید وویم چې خو هم یعنی کتابونه سره خلق واغ سینه نه ده لکه څنګه چې پکار ما هدف دا دی چې پر ډیره هدف پوری چې موږ کتابخانو ته تللو نه صاحب کتابونه په ډیر خرڅې صحیح ده بعض بعض ځوانانو ډیر خلق د ځوانانو چې هغه بلچین بلچین کتابونه هم اخیستل لوستل یا چې د تیر لاسو کال راهي چې ما کوم کتابونه لیدل حتی ما خپل هم لوستل دي زما ملګرو او خلکو ته زما مقاله دغه ځان جوړونې کوم کتابونه چې ډېر زیات مخه و د ډېر زیات لوستل کېدل او ادبیاتو کې ناولونه کیسې ناولونه هم ډېر نوال درلودل لکه د بشیر احمد احمدي ناولونه ځینې نور لیکوالانو ډېر کتابونه لیکل او چاپول او هغه به خپل لوستونکي درلودل خلاصه دا چې په ډېره کچه باندې پخوا هم کتابونه خلکو نه لوستل او بده مرغه ممکن هغه کومه کمه کچه چې موږ درلوده هغه نوره راکمه شوې ده
فکر کوم عزیزی صاحب هم را سره په خبرونه کې وصل دی عزیزی صاحب خبرونه ته خره اغلی
ډیر مننه د تاسو لیدونکو ته اوریدونکو ته او ملمنو ته او تاسو ته سلامونه وایم چې ټول بخیست
علیکم سلام عزیزی صاحب په سر کې کراته وای چې د کاغذي کتابونو لوستل مخ خيږي کا ډیجیټلی
ولا کتابونه د ناراحتۍ او جراحت په لحاظ سړی وویشي نو بیا د کاغذ له کتاب سره سړی راحت وي. زه په خپله د کاغذ له کتابونو سره یا له کاغذي کتابونو سره خوشحاله یم، مګر ځینې کتابونه مو کاغذي نشو پیدا کولای، خصوصا د نورو ژبو کتابونه په افغانستان کې نه چاپیږي، نو هغه ته موږ مجبور یو چې بیا ډیجیټل مطالعې ته ولاړ شو، پی ډي اف پیدا کړو یا آنلاین ولولو. ځینې محتویات داسې دي چې په کاغذ کې وي که په ډیجیټل کې وي سړی نه په تکلیف وي. خو عموما دا توصیه کیږي چې یو په افغانستان کې انټرنیټي او برېښنایي خدمات او وسایل ډېر کم دي، او دویمه مسله دا ده چې هغه کیندل سی ورته وایي او یو څه سترګې نه په تکلیف وي، هغه وسایل هم په افغانستان کې کم دي. نو معمولا چې خلک دلته پی ډي اف مطالعه کوي یا ډیجیټل مطالعه کوي، هغه په داسې سکرینونو کې کوي او بیا یې نه کوي کوي څغه ستر کې په تکلیف وي. نو طبيعي ده یو خپله دغه کاغذي کتابونو سره د موږ تاسو د عمر خاطرې تړلې دي او زرګونه کلونه سي مطبعه اختراع شوی ده، کاغذ جوړ شوی ده، لغ راي سي انسانان سره بلد دي، نو طبعا دغه مینه لسري سره ډیره وي.
ډیره زیاته مننه عزیزی صاحب تاسو ته به امر شو. حلیمی صاحب هم په خبرونه کې را سره دی. حلیمی صاحب خبرونه ته خره اغلی په سر کې دار ته وای چې تاسو د افغانستان نه بهر یاستي، نو مطالعه ته تاسو کومه لار انتخاب کړی د افغانستان نه بیرون غزوانان چې دی فکر کوم اوس کاغذي کتابونو ته لک سخت د ستونزمنه ده چې لاسرسي ولري، تاسو کومه لار انتخاب کړی او کومه تاسو ته اسانه ده؟
حلیمی صاحب تاسو ته د مونږ لیدونکو او ریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. طبعا کله چې سړی مطالعه کوي نو زما لپاره تر ټولو راحت دا ده چې زه له کتاب سره یم، ولی په ټلیفون کې یا په کمپیوټر کې مطالعه کول نسبتا تر کتاب هغه لږ سخت زما لپاره په دې ده چې هغه د سترګو مشکل پېښوي او هم سړی ورسره راحت وي. زه غواړم په ټوله کې د مطالعې پر ډول یا پر ځانګړتیا باندې وغیرم چې زموږ ځوانان باید کم کتابونه مطالعه کړي او څه ډول یې مطالعه کړي او په کومو شرایطو کې مطالعه کړي. اوس تر ټولو مهمه دا ده چې موږ د مسلک په دوره کې باید مسلکي کتابونه مطالعه شي، که موږ د مکتب په دوره کې هغه چې زموږ مسلک زموږ ارزوګانی زموږ انتخاب هغه مطالعه کول، هغه څه ورسته تفریحي کتابونه دي چې هغه باید په کوم شرایطو کې او څه وخت مطالعه شي. ولی په دې ورستۍ کې متاسفانه هغه شمیر ځوانان چې له هیواد څخه بهر دي په فزیکي ډول کتابونو ته لاسرسی نه لري او دا ډیره سخت ده. بیا کله چې دوی په آنلاین ډول کتابونه لولي یا پیدا کوي هغه نو یو رقم مزاحمت پیدا کوي، که ته چیر په ټلیفون یا کمپیوټر کتاب ګورې یو څوک درته زنګ وي یا مثلا ورسره راحت نه، ولی که کتاب دی په لاس کې ورکې اړه په کتاب کم ځای پورې چې دی مطالعه کړي نشان پکښې ږدي، دا خپله طبعا هم خوند لري او هم سړی یو احساس کوي چې زه یو څه مطالعه کوم. خو زه چې په فزیکي ډول کتاب مې په لاس کې مطالعه کوم او کمپیوټر ته مطالعه کوم کتاب سره ډیر راحت دی ولی په کمپیوټر کې هغه چې خوند نه سم ورڅخه اخیستلی هسې یادښتونه نه سم ورڅخه اخیستلی لکه په خپله سې فزیکل له کتاب سره یم.
ډېر زیاته مننه حلیمی صاحب. هیله جانې ته به ورشو. هیله جانې تاسو دا راته ووایئ چې په افغانستان کې نجونې اوس هم شته دي، ډېرې نجونې، زه هم ورسره اړیکې لرم، دا نجونې اوس هم له مطالعې سره ډېرې زیاتې د مطالعې شوقي دي، لیوالتیا یې ډېره زیاته ده اوس هم، خو محدودیتونه او فرصتونه ورته لنډ شوي دي، په دې اړه که تاسو یو څه راته ووایئ.
لکه څنګه چې موږ پوهیږو هر څوک غواړي چې پرمختګ وکړي او په ژوند کې خپل هیلو امیدونو ته ورسیږي او یو ښه مطالعه ولري، خو اوس وخت کې وګورو چې د نجونې د لپاره ډېر زیات محدودیتونه وضع شوي. لکه څنګه چې موږ پوهیږو که چیرې یو ښه ماحول جوړ شي د نجونو لپاره چې هغوی په هغې کې یو ښه کتابخانه جوړه شي د هغوی لپاره په هر ځای کې تر څو هغوی زده کړې وکړي، خو اوس وخت کې موږ ګورو چې دا تقریبا درې کاله پوره شو، چې دا درې کاله هم پوره شو چې موږ پر مخ د مکتب دروازې موږ د نجونو پر مخ بندې دي، حتی د هغوی تعلیم ته پوره ډول باندې توجه نه کیږي، د هغوی تعلیم په برخه کې هیڅ ډول توجه نه کیږي، هغوی ته محدودیتونه ورځ په ورځ وضع کیږي. نو دغه دې باعث ګرځېدلی چې نجونې د ډېر رواني مشکلاتو سره مخامخ شوي او همدارنګه زده کړو ته یې هغه شوق او علاقه ورځ په ورځ نور کمیږي، او هغوی په دې باندې فکر دی چې نه اوس نور وروسته د هغې څخه وروسته دې څخه موږ ته مکتب دروازې نه پرانیستل کیږي. خو مطالعه بیا هم د هر انسان لپاره مهمه ده، او اوس وخت کې په افغانستان کې چې موږ یو یعنی موږ لپاره ډېر زیات محدودیتونه وضع شوي دي، دا چې که چیرې موږ ته یو ښه ځای د مطالعې لپاره جوړ شي، موږ او تاسو ته ښه کتابونه جوړ شي، ښه کتابونه موږ ته چاپ شي، هغه کتابونه چې موږ ته مثلا یو ښه انګیزه راکړي، یو ښه چې اوس وکولی په خپل ځان باور زیات کړو، په ژوند کې ناهیلي نه شو، نو دغه کتابونو لوستل همدارنګه زموږ لپاره مثبتې پایلې لري، چې دا مثبتې پایلې په هغه وخت کې موږ لاسته راوړلی شو چې موږ خپل په ژوند کې یعنی محدودیتونه موږ ته وضع نه شي، هر هغه څه چې زموږ حق دي هغه حق موږ ته راکړل شي. که چیرې زموږ څخه حق واخیستل شي نو بیا موږ نشو کولای چې هغه په ښه ډول باندې خپل ژوند تیر کړو. مثلا یو نجلۍ غواړي چې په ژوند کې په راتلونکي کې یو ښه پیاوړی ژورنالیست شي یا یو پیاوړی انجینر شي یا په هر برخه کې غواړي ولوبېږي، خو دغه وخت کې چې ته محدودیتونه وضع کیږي هغه نه غواړي د هغې په اړه مطالعه هم وکړي، ځکه وایي که مطالعه په هغې په اړه ولرم هم خو نشم کولای، ځکه ما باندې محدودیتونه وضع کړي په اوس وخت کې. نو دغه دې باعث ګرځېدلی چې
هیله جانې ستاسو غږ را سره قطع شو، اوس هم خیر تاسو ته بیرته را وګرځو، اوس هم ورځو عزیزي صاحب ته. عزیزي صاحب تاسو خپل مطالعه هم کوئ او لیکنې مو هم کړي دي، که دا راته ووایئ چې یو ځوان که وغواړي د مطالعې عادت ځان ته پیدا کړي او مطالعې سره شوق وي خو عادت یې نه وي، نو کومه لار انتخاب کړي؟ هغه یو لاره یا هغه لنډه لاره چې تاسو ورته پیشنهاد کوئ هغه به څه وي؟
د شوق مسله داسې ده، که څوک له کتابونو سره یا له هرې برخې سره علاقه ولري نو طبعا په هغه برخه کې بیا عادت کیږي هم، او هغه خلک چې له کتابونو لوستلو سره شوق نه لري او په اړتیا یې پوهیږي چې دی باید مطالعه کم، نو د هغو لپاره لومړی له ذوقي کتابونو پیل کول ښه خبره ده. ذوقي کتابونه لکه ناول، کیسې، لنډې کیسې او یا د شعر کتابونه هم معمولا کله کله د دې لپاره لوستل کېږي چې سړی په نورو مطالعه باندې عادت کړي، او بیا په یوه خاصه برخه کې، په یوه خاصه حوزه کې، په یوه خاص مسلک کې د کتابونو مطالعه وروسته مرحله ده. په ابتدایي مرحله کې د مبتدي مطالعه د مطالعې د څښتنانو لپاره لازمه ده چې له یو داسې چا سره کینی چې هغه کتابونه ورته معرفي کړي او له هغه سره په خپل هغه ذوق باندې بحث وکړي، چې مثلا د تا د فلسفې کتابونه خوښېږي، د تا په دین کې مطالعه خوښېږي، فرضیې که په نورو اجتماعي برخو کې، په ارواپوهنه کې، نو په خپل ذوق باندې، په خپل علاقه باندې د داسې چا سره مشوره وکړي چې هغه دته ښه ښکارېږي، یا مشوره ورکولای شي له لیکوالو سره، له شاعرانو سره، یا د کتابونو له داسې لیکوالو سره چې دوی ته نږدې دي، نو د خپلې علاقې او د خپل استعداد د ساحې له معلومولو وروسته سړی د هغې برخې کتابونه هم اسانه موندلی شي، او که بیا داسې وي چې کتابونه هم یو چا ترلاسه کړي وي او په دې هم پوهېدلی وي چې هغه سي له کومي برخ سره علاقه لرم هغه کتابونه می ترلاسه کړی خو په دې کتاب لوستو حوصله نه وی یا خوب ورزی یا مثلا لنس کتاب را واخل بیا ته زر موبایل ته زر کی نو بیا خدای د ست مطالب تخنیکونو باندې یو څه غور وکي یو داد سي هغه کتابونه سي پیچلي مسائل بیانوي هغه روان اخلي لندو کې سو شروع کی ل ادبی کتابونو له هنري کتابونو شروع کی نو دا بیا د ورو ورو هغه برخه ته به ولای سي لکه تاسو چې پاول کې وویل سي ځین خلک بیا ورسته ورسته په کتابونو باندې عادت سي نو ځاتي به د خپل علاقه او معلومات سي یا هغه کتابونو سره د عادت کېدو د حوصله دي زیاتې دو او په مطالعه باندې د خوب نه ورتلو له مشکله به خلاص شي انده ځین هغه شین چې هر چا خپل ځون کې تر یو حد تجربه کړی وي او تر ټولو مهمه دا ده چې موږ د په هېدو لپاره د سر د خلاصې دو لپاره یو انګیزه ولرو ځین خلک تاسې ته چې له اجتماعي یا سیاسي اوضاع ډیر متاثر سي نو دی وایي چې که په سیاسي لحاظ یا په نورو اجتماعي چترونو کې موږ لپاره یو آینده تضمین نه وي نو زه دا شخصي علاقه او شخصي انګیزه هم بایلم سي دا د ما په نظر خبره نه ده ځکه دغه نور حالات څه دي عارضي حالات دي بدلیدونکي حالات دي مګر هم دغه د پوهیدلو پروسه خو باید ورته معتله نه سي هیڅوک د چا د سر د خلاصېدلو مخه نه سي نیولی او ځین داسې حالات پرازي مقطعي حالات چې سړی له خپله استعداده له خپله ځواک مکمله استفاده نه سي کولی نو هغه حالات داسې دي چې هغه دایمي نه وي نو زه وایم چې دغه فردي انګیزه باید دغه د اجتماعي مشکلاتو له وجې ونه وژل سي او ذوقي کتابونه یو کار ده هم کوي سي یو څوک د انګیزي په لحاظ ساتلی سي مثلا یو ډیر له اوضاع او حالاتو ناهیلي انسان ته فرض کړه د ازادۍ وخت مزل کې مطالعه کړه د نیلسن منډیلا کتاب نو هغه 20 کاله د ډیرو ځوانانو چې اوس له اوضاع او له حالاتو ځان ناهیلي پولې مطالعه نه کوي نو هغه د ډیرو ځوانانو د عمر په اندازه یوازې پنت تیر کړی نو کتابونه سړی ته انګیزه ورکولای شي کوم له کتابو لري سو او په خپل شخصي چورته او خپل بی انګیزه ورځ باندې تکیه وکړو نو بیا ذاتی د موږ هرڅه زندگی مو مړوي کی او کتابونه دا مطالعه په اړه کیسه کله کله بحث کیږي ماته یو سوال دا پیدا کیږي ځین خلک چې چاته لکه کار دسی ورسپاري موږ باید یو دغه ما په هوایم کړای وای چې خلکو ته د کتابونو نو لوستل موږ دی یو کار دی یو پیټی پټوګه دی یو بار پټوګه نه پیشنهاده بلکې هغه چا سي انګیزه مړه بیا د څوک سي مثلا په خپل ژوندۍ کې په خپل شخصیت کې تغییر ته اړتیا لري نو دا له دوی سره مرسته ده دا د کتابونو احسان د سبا تر لاسه سي دا اوس د سیکالوجي لکه ځین خلک سي کتابونو احسان کوي سي ګوره زه تل ولم نو دا قضیه بالکل سرچپه ده ارغه څوک سي له ژوندۍ نه هلي وي یا مثلا په وبال برخه کې له مشکل سره مخ وي په ځینو برخو کې کمای احساس وي نو دا کار کتابونه کولای شي د سر ور خلاص کې او مطالعه وکړي ساده د مطالعه کلتور کله کله ډیر سرج نه ټکی ځینې خلک وایي چې کمزورې ده ځینې وایي چې قوی ده نو څوک له خپل شرایط او اوضاع او اړیکو متاثر وي زه وایم چې په ټوله کې اوس د پښتو ژبې وضعیت ډېر ښه سوی دی ډېر زیات کتابونه ورته ترجمه شوي دي او بل دغه انټرنیټ سي دا انټرنیټ د هیوادونو د محدودیتونو مخه نیولې ده اوس هغه کتابونه چې فرض کړه په ایران کې بند دي موږ او تاسو دلته را ډاونلوډولای شو لوستلای شو نو زه وایم چې دغه د فکر لپاره په کار دا ده چې هم وروزل شي او که کوم مضر فکرونه یو څوک ټولنې ته راوړي داغو مخم په یو بل
خبرې به پی وکړو اوس په لنډ لار شو ظهیر صاحب ته د ظهیر صاحب نه به واورو چې دوی په افغانستان کې کتاب پلورنځای لري ظهیر صاحب دا راته وایي چې تاسو کتابونه هلته په فزیکي ډول هم خرڅوي او کتنا تاسو آنلاین ډول لري او دا وس په اوسنی شرایطو کې چې د افغانستان خلک له سخت اقتصادي شرایطو سره مخامخ دي ځوانان څومره پیسې مصرفوي په کتاب باندې آیا وس هم غلې والتیا لکه څو کال مخکې چې په ځوانانو کې وو پیسې به په کتابونو ورکولې وس هم غلې والتیا پاتې ده او کنه
اغلی شهات اول زبې دا خبره کوم زمنګ انلاین کوم کتابتون چې دا پلورنځای نه ده البته کاینده کې ورته پلان برابر شو نوال دې لکه ډېر خلک دا تقاضا ولري چې خارج مملکتونو کې کتابونه ترلاسه کړي کې دې شي دا معلوم خو یا نور څه نه غوندي موږ دا سہولت کې برابر کوو تر اوسه پر زمنګ کتابتون چې دا مکمل ډول وړیا ده او دا کتابونه پکې نه پلورل کیږي ما مخکې د کابل په کوم د فزیکی شکل د کتابونو د فلور خبره وکړه. موږ په ننګرهار کې یا په افغانستان کې داسې کوم کتاب پلورنځی نه لرو، خو البته ملګري خلک د استاد د خلکو سره مخه شته او کله کله بلته تلو او هلته پکې ناستلو. د کتابونو د اخیستلو مسله یا په هغه باندې د پیسو د مصرفولو مسله دا فرق وي. نو تر یو حاله پر داسې خلک شوی چې هغه پیسې مصرفوي، کتابونه اخلي، خو لکه څنګه چې ما ویلی چې دا خبره ځان تکراروم کېدای شي دا خلک ډېر نه وي دو بخ نو خلک شته دي کتابونه اخلي. زه په خپله مثال ډېر وخت کېږي چې کتابونه اخلم، دغه تېر یو هفته مخکې پنځه کتابونه مې واخیستل. یو نوی تازه کتاب د فلنګي کتاب راغلی و چې فولادي مغزه پاسته زړونه او فولادي ذهنونه یا مغزه، دغه کتاب هم اخیسته. او خلک شته دي هغه خلک چې د مطالعې سره لکه بیخي ډېر زیات علاقه لري، ډېر زیات مینهوال دي، د هغوی هغه شوق ډېر زیات دی. هغه خلک کتابونه مالې پیسې هم ورکوي، کتابونه هم اخلي، وخت هم ورته ورکوي، لولي او په دې شکل باندې ځینې خاص کتابونه یا ځینې خاص لیکوالان د هغوی کتابونه شکل بازار ته راځي، نو هغه په دې ښه شکل باندې اخیستل کېږي یا خرڅول کېږي یا د هغې بازار ډېر لوړ وي.
دا راته وایي چې دا اوس وخت کې ځوانان له کوم ډول کتابونو سره ډېر زیاته مینه لري، کوم د شعرونو ټولګې ډېر انتخابوي، داستانونه ډېر انتخابوي، لنډې کیسې ډېر، کومه کټګوري کې ځوانان ډېره لیوالتیا لري؟
دا درې کټګوري شته، لکه شعرونه خو تاسو خپل ګورئ، دا اوس مهال په افغانستان کې په وطن کې مشاعرې ډېرې زیاتې شوې دي، مشاعرې د ډېرو مجلسونو د ډېرو غونډو لکه ځای نیولی دی. پخوا هم یو خوس بېخرې دي شوي، نو په دې حساب باندې هغه خلک د شعر سره مخه دی یا شاعران دي یا د ترنمونه اورېدونکي دي یا یو څوک ترنم کوي، نو هغوی د شعرونو کتابونه اخلي. همدارنګه د ناولونه کیسې، خو زه چې شخصا زما کومه تجربه د خپلو ملګرو نه د خپلو خلکو نه هغو خلکو سره زما مخه ده، هغه تر ډېره د ځان جوړونې کتابونه دي، د پرسنل ډیولپمنټ کتابونه دي، مشري څنګه وکړو، رهبري څنګه وکړو، څه ډول کولی شو د خلکو زړونو ته لار پیدا کړو، څه ډول کولی شو په ملګرو باندې ښه انفلوئنس ولرو یا په هغوی باندې ښه ملګري ولرو، هغوی باندې ښه تاثیر ولرو، ښه اغېز ولرو. نو ټول هغه کتابونه چې دغه محتواګانې لري یا دغه معلومات دا کنټکس لري، دا تر ډېره پورې د ده ځوانان ډېر علاقه مند، ځوانان ډېر زیات لیواله دي. او هغه په دې خاطر دي چې هر انسان واړی چې قدم باندې کار وکړي، مسلسل کار وکړي، په نورو ساحو کې یا تعلیمي مرکزونو کې یا د نورو ځایونو کې دا زمینه وغیرہ نه برابرېږي، نو دوی د کتابونو سره دغه انډیوالي کې د کتابونو دغه موضوعات رفي او کوشش کوي چې هغه عملي کړي، هغه په خپل ژوند کې تجربه کړي او یو ښه شخصیت ولري، یو تاثیرګذاره شخصیت ولري. همدارنګه د کمیونیکیشن په اړه یا د مفاهمې په اړه خپلې ډېرې کتابونه لولي، کډول خوین اواز شي، کډول شي عام خبرې اترې وکړي، نو دغه کتابونه ډېر لوستل.
ډیره زیاته مننه بهیر صاحب. هیله جانې، تاسو هم زما غږ اورئ. تاسو نه به پوښتنه وکړم چې په افغانستان کې په دغه شرایطو کې چې ښځو ته محدودیتونه دومره ډیر شوي دي، څنګه تاسو کتابخانې ته کله ځئ د مطالعې لپاره؟ هغه محدودیتونه وس شته په ښځو باندې؟ یعنی کتابخانو ته تلای شئ کتاب لوستلو لپاره او کنه؟ آیا د آنلاین لارې نه تاسو مطالعه کوئ؟ د خپلې تجربې نه کراته څه وایي؟
ډیره زیاته مننه. دا چې اوس وخت کې ما لږ مخکې هم یادونه وکړه چې ښځو لپاره ډیر زیات محدودیتونه وضع شوي د تعلیم په برخه کې، او مطالعه هم د تعلیم برخه ده. د خپل د تجربو څخه، ما خپل په آنلاین درس ورکوه په یو د کورسونو څخه، یعنی د یو کورس په نوم، ورسره د هغې څخه موږ به د آنلاین درس ورکوه د فن بیان په نوم، یعنی د خبر کولو مهارت د دغه درس می ورکو. نو په دغه برخه کې، یعنی انجلی چې هغه ډول باندې چې آنلاین درس سنوي، خو کله چې موږ مثلا مخامخ استاد سره خپل مشورې کولای شو، په هغه ډول باندې نه کیږي. یعنی آنلاین درسونو کې هم موږ ځینې وخت کې محدودیتونه لرو، که اوس وخت کې موږ وګورو اقتصادي مشکلات لامل هم ځینې وخت کې یو انسان نشي کولای چې خپل هغه خواهشات پوره کړي یا کتابونه ځان ته واخلي، نو د هغې له خاطره بیا یوڅوک مجبوري کې چې په انټرنیټ باندې ډاونلوډ کړي، ځکه په هغې وخت کې بیا یعنی د هغې انټرنیټ کم وهي، نظر په دومره چې د کتابونو قیمت کمه زیاتره وخت لوړ وي د کوم کتابونه. او همدارنګه اوس وخت کې چې زه مطالعه مثلا په بیلابیلو برخو کې لرم او هر اړخیزه مطالعه لرم، خو زیاتره مطالعه مې د ارواپوهنې په کتابونو باندې دي. په اوس وخت کې د مطالعې
اړیکه سره پریشوه ور بسو. عزیزی صاحب تاسو زمونږ غږ اورئ؟ عزیزی صاحب، دغه وس وخت کې ځوانان ډیر زیات له انټرنیټ سره بوخت دي، ډیر زیات ډیجیټلی فارمونو کې دوی بوخت دي، نو یعنی د کاغذي کتابونو ځای وس ډیجیټل نیولای دی، دا څه ستونزې رامنځته کیږي؟ یا دا هم یو هغه کار ده چې ځوانان له مطالعې نه یو څه لرې کړي دي؟ عزیزی صاحب تاسو زما غږ
بله اورم. موږ په ابتدا کې له هر نوي شي سره یو څه په تکلیف یو، او یو اندازه خلک ځینې ویریږي او یو اندازه خلک یې ردوي، خو دا یو واقعیت دی چې نړۍ د ډیجیټل کېدو طرف ته روانه ده، او یو وخت به دا کاغذي کتابونه نور هم کم سي او کمیږي به، او په دې باندې هم دا د اوس غور کېږي. ډېر وسایل اوس داسې جوړېږي، لکه مخکې ما د کنډل یادونه لیک وکړه، هغه سترګې هم نه خرابوي، مګر مطالعه یې ډیجیټل د کاغذي نه ده. زه وایم چې موږ له دغو نویو ټکنالوژیکي وسایلو سره د پخلاینې په لارو هم غور ورسره وکړو، او د کاغذي کتابونو مطالعې ته هم خلک تشویق کړو. داسې ونه کړو چې اوس موږ حتما کاغذي کتاب خوب ولا او ډیجیټل رد کو. نو په کاغذي کتابو کې خو د دې استهلاک مثلا د زر لمنځم تلای سي ورکیدایم سي وړل کېدایم سي، مګر ډیجیټل کتابونه خپل خواله لري. خو په ټوله کې خبره دا ده چې موږ له ټوله انټرنیټ صحیح استفاده نه روانه کړې. یعنی شخصا ما عمر استفاده خو نه ده ځینې کړې، ځنه پیغام نور ځوانان یې دغه سې کوي کنه. هغه څومره چې له انټرنیټ زده کړې کېدای سي یا په انټرنیټ کې پیسې ګټل کېدای شي، په هغو لارو چارو باندې موږ ډېر غور نه ده کړی. که کله کله بس له سوشل میډیا ورو خواته په یو تحقیق لګیایو، خو ځان ته خبره ده، خو عموما موږ انټرنیټ موږ نور ډېر وسایل په هغه ډول ښه نه دي استفاده کړي لکه څنګه چې دغو وسایلو هغه هدف ده. زه اوس فکر کوم اکثر ځوانان په سوشل میډیا کې مصروف دي، مګر په عین حال کې په سوشل میډیا کې هم هغه علاقه پایللې ده، هغه هم خوند نه ورکوي، مګر هغه وخت یې لا نه ده سپمولی. د مطالعې کسان داسې د دې هر څوک خپلو ملګرو ته فکر وکړي، داسې که په لسو کسانو کې یو کس یا په پنځوسو کسانو کې یو کس پیدا کړي، اما یعنی تر اوسه پورې موږ ته د افسوس وړ نه ښکارېږي. یعنی مطالعې خلک کم دي، او مطالعه نمایی اوس یو څه زیاته ده. مثلا د کتابو له الماری سره عکس اخیستل، هغه په سوشل میډیا خپرول، مګر په هغو کتابو کې بیا د دو درو کتابو خلاصم یعنی ورسره نه یا په بحث کې نسی، په هماغه شیانو باندې په هماغه مسایلو باندې نسی غږېدلی. نو تر مطالعه نمایی وخواته یو قدم کار په کار ده. زه فکر کوم که سوشل میډیا یو څه مهار کړو، نو هم به موږ ډیجیټل کتابونو ته وخت ولرلای سو، او هم به دغه نورو هارد کتابونو یا کاغذي کتابونو ته په استله. خو دغه څه کلي خبرې نظریاتي خبرې دي، په دې باندې بیخي تحقیق پکار وسی. مثلا دا معلومه وسی په افغانستان کې اوس 2% خلک سوشل میډیا کې ډیره لګیا دي، او 2% په جای لګیا دي، 2% مطالعه کوي، 2% نه کوي. زه معمولا په دغه څه بحثو کې له دې سره ډیر موافق نه یم چې یو څوک خپل نظریه یا خپل تنبلي دي نظریه په حیثیت یو ریسرچ د نتیجې په حیثیت وړاندې کړي. مثلا کته یو سړی ته وایي چې هغه ډیره مطالعه کوي، هغه درته وایي چې اوس بالکل په افغانستان کې مطالعه ډېره سوې ده، ځکه دی له خپلو شرایطو له خپلې اوضاع متاثر. نو عمومي سې ګورو، عمومي خبره دا ده چې خلک یو څه سوشل میډیا ډېر مصروف کړي دي، سطحي توب ته هم روان کړي دي، او له مطالعې هم لرې کړي دي. ځینې خلک سړي ته ولیکي وایي وایي وای دومره وخت لیکنه دي کړې ده، دا به زه څنګه لولم؟ نو یو سړی یو دوه ای فور صفې په اندازه پوسټ نسي لوستلی، هغه به د ویلډورانت د تمدن تاریخ څه ولولي چې څوارلس ټوکه ده.
ډېره زیاته مننه عزیزی صاحب. حلیمی صاحب، تاسو به زما غږ اورئ؟ تاسو د افغانستان نه بهر راوتي یاستئ، په دا اخرو وختو کې سیاسي بدلونونو ځوانان یې ډېر مات کړل، او هغه ځوانان چې ډېرې مطالعې سره شوق و کتاب لوستلو سره شوق و، د هغوی هغه شوقونه مات شول، هغوی هغه پخوانی شوق اوس د هغوی په زړونو کې نه ده پاتې. تاسو له خپلې تجربې راته ووایئ چې تاسو باندې دغه وخت یو دغه حالات څه رقم تیر شو، تاسو بیرته ځان څنګه را جوړ کړئ، تاسو تجربونه کېدای شي نور ځوانان یو څه زده کړي.
لکه څنګه چې تاسو ویل تحولات او بدلونونه په سره لدی چې په نورو شرایطو باندې هم اغیز لري، د ځوانانو په فکرونو باندې هم تبان ډېر اغیز لري. یو شمېر ځوانان چې نسبتا پخوا ته د کتاب سره د تحصیل سره د زده کړو څخه شوق کم سوی دی، یو علت هم دا دی چې دوی د شرایطو تر تاثیر لاندې سوی دی، او دا یو طبیعي خبره ده. زه د یو ځوان په توګه هیله لرم چې موږ هیڅ شرایطو ته مات نه سو، په هرو شرایطو کې خپل هدف پلی کړو او د یو پلان له مخې مخته ولاړ. دا سمه ده چې کله به شرایط زمینه مساعده کړي کله بینه کړي، ولې موږ د ځوانانو په توګه باید خپل هدف پلی کړو او پر هغه کومه ټاکلې لار چې موږ هغه باندې ولاړ. ولې د دې سره یو شی چې زه ډېره هیله لرم د ځوانانو څخه، هغه دا ده چې دوی باید په بهرنیو ژبو کې یوازې دا کې چې وکولای شي هلته ډېره مطالعه وکړي، نوې خبرې زده کړي، نوې څه زده کړي. اوس په افغانستان کې له بده مرغه مشکلات به دایې چې ځوانان به پیسې نه لري چې کتاب رانیسي، اقتصادي مشکلات به لري، د ولسوالۍ ځوانانو ته به د کتاب په برخه کې ډېره زمینه نه وي مساعده. خو دوی کولای شي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه مطالعه وکړي، هسې پر د فیسبوک، ټویټر، په انسټاګرام باندې وخت تیر نه کړي. زما هیله دا ده چې په نورو ژبو باندې زده کړې وکړي، په نورو ژبو باندې ډېر څه کولای شي، نوې څه ترلاسه کړي، زده یې کړي. یو مشکل دا دی په افغانستان کې چې ځوانان بیچارهګان مشکلات شته، ستونزې شته، دوی نشي کولای چې کتابونه ترلاسه کړي، خو ولې کولای شي چې زده کړې وکړي، کولای شي چې یعنی یو زمینه مساعده ده چې دوی ورڅخه استفاده وکړي. دوی کولای شي د نورو لیکوالو سره خبرې وکړي، هغه کتابونه چې دوی ته مهم دي پر هغه باندې باز. یو بل اساسي مسله دا ده چې موږ نه پوهیږو په کم سن کې کم کتابونه ولولو. متاسفانه د ماشومانو کتابونه باید ماشومان ولولي، د لویانو لویانو ولولي. اوس د ځان جوړونې کتابونه یا مثلا راځي چې میلیونر سو، اوس دا په افغانستان کې امکان نه لري. ولې یو ځوان دا ولولي بیا پر ځان زورنه زور راولي چې هغه ټول شرایط پوره کړي، خو هغه اصلا امکان نه لري. نو د دې پر ځای زه هیله لرم چې مسلکي کتابونه ولولي، تخنیکي کتابونه ولولي. اوس زه د ناولو، د شعرو، د لنډې کیسې خلاف نه یم چې ولوستل شي، خو په مقابل کې ګټه څه ده؟ ته یو ساعت دوه ساعته پر کتاب تېرې، بیا په آخر کې هیڅ نتیجه نه ترلاسه کوې، یوازې یا خفه کېږې یا لږ خوشحالېږي. ولې که مسلکي کتاب مطالعه سي، یو تخنیکي برخه کې یو مطالعه وسي، بیا هم هغه ځوان کولای سي یو څه ترلاسه کړي او هم هغه خپل څه څه زده کړي دي تر نورو پورې ور انتقال کړي. اوس موږ باید د سین پر لحاظ ځینې کتابونه وټاکو چې په کم سین کې باید کم کتابونه ولولو. اوس ځینې راځه چې رهبر سو، دا کتاب چې یو ماشوم ته اوس په لاس ورکړي، هغه مطالعه کړي، هغه نه پوهیږي چې دغه شرایط څنګه پوره کړي. او دا هغه شان دی چې موږ متاسفانه نه پوهیږو چې په کم عمر کې کم کتاب مطالعه کړو. ځوان باید کم کتاب مطالعه کړي، میرمن باید کم کتاب مطالعه کړي، کم تخنیکی کتابونه مطالعه کړو، کم د ذوق د مخې کم کتابونه ګټور دي چې مطالعه کړو. زه ارواپوهنې ډېر کتابونه دي چې مطالعه کېږي، د دې پر ځای چې ګټه ورڅخه واخلي په رواني لحاظ ځوانان یې له مشکل سره مخ کړي. زه څه ځوانان پېژنم هغوی وایي چې څو د رواني د ارواپوهنې کتابونه یې مطالعه کړي دي، اوس بیخي لارې ورڅخه ورکې دي څه وکړي. یعنی زموږ لپاره مهم هم ده چې نوي نسل ته خصوصا ماشومانو ته وروښي چې په کم عمر کې کم کتابونه مطالعه کړي.
مننه مننه حلیمی صاحب. په دې برخه کې به عزیزی صاحب نام پوښتنه وکم. عزیزی صاحب، حلیمی صاحب په خپلو خبرو کې ویل چې د کتاب په ډولو وغږېده، تاسو د ادبیاتو د برخه نه کراته وایي چې یو کس چې مطالعې سره شوق لري د هغې انتخاب باید په کوم اساس وي؟
دا تاسو چې دا خبره کوئ چې یو کس چې د مطالعې سره شوق ولري، نو زه وایم چې هغه کوم څوک له هرې برخې سره شوق لري هغه قرار نه کیني، هغه د هماغه برخې کتابونه پیدا کوي. او یو بله خبره چې موږ له ځینو برخو سره لږ په مخ ولاړې چې بیا یو څه د حسادت په اساس رقابت کوو، که مثلا ناول ډیر مطالعه کیږي او د فارماکولوژي کتابونه ډیر نه مطالعه کیږي، نو په دې غور نه ده پکار چې موږ د ادبیاتو د برخې کتابونه بند کړو یا لرې کړو. په دې غور پکار ده چې دغه د طب د دغه کتاب ژبه څه ډول ده. موږ د علمي برخو ادبیات ډیر کمزوري دي. فرض کړه که یو څوک له ساینس فارغ وي، یا له فزیکا فارغ وي ډیر کم خلک د سیدادت هغه د غیرزه به ترمینالوژي او ادبیات صحیح ډول وکړه ولایسي نو یو وجه اعداد ست مو خلک مسلکی کتابونو ته ډیر ځلنه کوي هغه ډیر ځله تنګون کیدی لازم اعداد سی ادبیات عام سی ادبیات د سی عامیدای سی مو هغه د ذوق صحه ورته روزلې وي سی خلک کړیم به انسان د خپل احساسات او سترګې نه سی پټولای مو په مور اره ورځ یا خپه وي یا خوشاله وي او کومه زده کړه هم کوم به په یو دغه سی عاطفي حالت کې یو په داسې احساسي حالت کې به یو څه موږ به دې ته آماده یو څه ذهن هم یو څه واخلي نو ادبیات له موږ سره د احساساتو او د عواطفو په تنظیم کې یا په تحریک کې مرسته کوي له هغه بعد موږ دې ته آماده کیږو سي موږ مثلا صنف ته ولاړ سو کړي موږ ماشوم کور کې وهل ټکول کړي یا مثلا د رسامي کتابچې نه لري داسې کتابونه نه لري چې د ذوق پر سره وروزل شي ماشوم مثلا یو څوک یو نقل نه راچوي یو مصر توندي ورسره کوي او ورته وایي چې دا کتاب د ادبیات د یادې شعر ته نیولې خو نه ولای نو هغه بیا سبا ته د ریاضي استاد ته په کومه حوصله غوږ ونیسي د ما په نظر سه په کومه برخه کې موږ لږ پاتې یو د دوه د پرمختګ راته لازم ده او هغه برخه چې لږ مخکې دي لکه اوس مثلا زم کله کله ته په توجه سوې هم په افغانستان کې مشاعري ډېری دي او دونه ډېری بنو یعنی نه وي پکا مګر موږ د انجینرانو موږ مثلا د ارواپوهانو دا هم دا فارغانو کوي د فیلسوفانو دا سی و غونډه ولې نه لرو چې زه مشاعره ورته پریږدم او نن هلته ولاړ شم نو د هغو برخو لږ وده راباندې لازمه ده او د مطالعې پیسه کې زه پخپله کله کله بیخي خبره نه لرم زه وایم یو سړی چې له کتاب سره مینه لري هغه دې ته څه ضرورت لري چې یواره د ما خبرې ته غوږ ونیسي او بیا د ما په توصیه باندې یو لاړ شي کتاب راواخلي فقط د مطالعې په څرنګوالي کې مو یو چاته مشوره ورکولای شو چې ته کوم کتابونه یا مثلا اوس فرض کړه د غزنفر صاحب کتابونه د ادبیاتو کې دغه یو څو لپی فکرونه ما یو څو ورځې مخکې ولوس نو دا داسې کتاب نه ده چې سړی وایي دا یو ادیب لیکلی د فقط ادبي موضوعات دي دا په اجتماعي مشکلاتو غږېږي د اجتماعي مشکلاتو علتونه راسپړي او د دغو مشکلاتو د حل لپاره حل لارې تجویدوي یعنی باور وکړئ چې د هرې سطح لوستونکی اثر ځینې کولای شي او دلته مې ځکه یادونه وکړه چې دا هم یو د مشورې په توګه زه ځوانانو ته وایم چې په دا اوس وخت کې که دوی ډېر زیات له دغه رقم تبلیغاتو او یا حالاتو او یا واقعاتونو او یا همدغسې ډارونو متاثر وي دغه د استاد غزنفر کتاب یې ډېره یوه ښه نسخه ده نو زه وایم چې په دې اړه باندې نور بحث ونه کړو چې کتاب ضرورت ده که نه ده ډوډۍ بالکل ضرورت ده خو د خوراک په طریقو باندې سړی چاته ویلی شي چې مثلا د پلاني هېواد د خوراک کلچر ښه ده د پلاني ښه نه ده نو زه وایم د مطالعې په څرنګوالي غور لازم ده او کومې برخې چې وروسته پاتې دي د هغو وده لازمه ده او له ادبیاتو سره د هر برخې متخصصینو ته یو څه اړیکه لازمه ده په افغانستان کې یو مثال ډاکټر صاحب احسان الله درمل هغه اوس د خپل طب لپاره چې د ګایټن او حال په نامه یو د دوو لیکوالو یو طبي کتاب ده که ډاکټر صاحب درمل د ادبیاتو په ساحه کې خپل ذوق نه وای روزلی ممکن د طب دغه کتاب یې د عمره ښکلی نه وای ژباړلی لکه اوس چې ژباړلی
ډیره زیاته مننه عزیزی صاحب تاسو ته به بیا هم راشو هیله جانه په تمه ده او انټرنیټ یې فکر کوم سم کار نه کوي خو خیر هیله جانې که زما غږ اورې دا راته وایي چې تاسو اوس مهال په افغانستان کې د محدودیتونو لاندې بیا هم تاسو درس ورکوئ او یا هم نجونو سره آنلاین مرستې کوئ د درس و مطالعې په برخه کې تاسو خپله څومره مطالعې ته وخت ورکوئ او دغه تقسیم اوقات هم د مطالعې دپاره څنګه جوړ کړی ځکه یوه ښځه د کور مسؤلیتونه او تاسو بیرون مسؤلیتونه په ټولنه کې لري د دې تر څنګ که هغه نجونې یا هغه مېرمنې چې ستاسو غږ اوري هغوی ته دا ووایي چې دغه د دې تر څنګ په ځوان کې تاسو مطالعې ته څنګه دا وخت جوړ کړئ
دا چې هر انسان لپاره مهمه ده که ښځه وي که نارینه وي چې باید د ژوند لپاره یو ښه پلان ولري او همدارنګه د ژوند کولو لپاره باید خپل پلان جوړ کړي که هغه پلان مثلا د درس ورکولو وي مطالعه کول ته هم باید وخت ولري باید هغه د کور مسؤلیتونو ته هم وخت ولري یو داسې باید پلان ګذاري وکړي چې هره برخه باید پکې شامله کړي او هر برخې څخه باید کار واخلي زما په نظر د دې لپاره چې اوس وخت کې چې ما خپل هم آنلاین زده کړې ورکوم هم دې تر څنګ په مکتب کې هم درس ورکوم خو دې تر څنګ چې مهمه خبره ده هغه مطالعه ده زما لپاره چې زه خپله مې هر اړخیزه مطالعه کوم بېلابېل کتابونه مطالعه کوم او هغه کتابونه مطالعه کوم چې هغې ته مې شوق او علاقه وي دغه په لومړي سر کې انسان به ته وویل چې په کومه برخه کې شوق او علاقه لري. مثلا زه خپله ما په ژورنالیزم برخه کې غواړم ډېر زیات معلومات ترلاسه کړم او همدارنګه ډېر زیات کتابونه د ژورنالیزم د برخې د ویناوالي کتابونه یا څنګه کولی شو چې خبرې وکړو، ښه ویناوالي وکړو. مثلا دغه برخه سره ډېر زیات شوق او علاقه لرم، نو کولی شم د کتاب مطالعه په ډېر شوق او علاقې سره وکړم او ماته ډېر یعنی خوندوره تمام شي. زما په نظر که هر څوک مطالعه کوي، که هغه نارینه وي که هغه ښځینه وي، چې هغه مطالعه کوي باید مطالعې هغه کوم یعنی میتودونه چې مطالعې لپاره دي باید په هغې میتود باندې مختلف شي. نو اوس وخت کې زه مثلا د کور مسؤلیتونه هم تاسو اشاره وکړه چې هر ښځې باندې کور مسؤلیت هم وي او د بیرون مسؤلیت هم وي، نو بیا هم ما خپل پلان کې د مطالعې لپاره وخت ټاکلی ده. که چیرې یوه صفحه هم مطالعه وکړم، دا یوه صفحه کولی شي زما ژوند ته بدلون ورکړي او همدارنګه ډېر مهم رول لوبوي. د همدې له امله زه هم په ورځني ژوند کې مطالعې څخه ګټه اخلم او بېلابېل اړخیزه مطالعه لرم، په بېلابېلو برخو کې مطالعه کوم. او د هر ښځې لپاره چې تاسو د لارې تاسو د طریقې زما غږ اوري، دا ډېره مهمه خبره تاسو مطالعه ولري. که چېرې تاسو مثلا رواني مشکلات سره مخامخ یاست یا همدارنګه کوم بل مشکلات لري، نو په لومړي سر کې داسې کتابونه مطالعه کړئ چې خپل ځان جوړ کړئ، خپل ذهن جوړ کړئ، خپل فکر جوړ کړئ. وروسته د هغې څخه بیا هغې ښځه مطالعه شروع کړئ په بېلابېلو برخو کې، که مسلکي کتابونه وي، که هر ډول کتابونه وي، بیا مطالعه کړئ. نو د هر ښځې لپاره ضروري ده چې مطالعه وکړي. که څومره محدودیتونه ور باندې وځي شوی، نو په کور کې تاسو خاصو کتاب نه اخلي، کتاب بند کړئ در باندې، یا همدارنګه آنلاین کتابونه ته کولی شئ په ډېر اسانۍ ډول باندې زده کړئ. نو مهمه خبره د هر ښځې لپاره هم دا ده چې خپل وخت، خپل پلان گذاري داسې جوړ کړي د ژوند لپاره چې هغه کې د مطالعې لپاره، د دوستانو سره د وخت تیرولو لپاره، د فامیل سره باید یو داسې ښه پلان گذاري ولري چې هغه کې مطالعې برخه هم شریکه کړي. ځکه مطالعه د انسان لپاره، د انسان د فکر لپاره، د انسان د ذهنیت جوړول لپاره یو ډیر مهم رول لوبوي. او د هر ښځې ته یو مثلا ما په نظر یو ښه انګیزه ورکوي، یو ډیر ښه مثبت انرژي ورته ورکوي مطالعه کول. نو دا مهمه خبره ده چې خپل ورځنی ژوند کې که هر څومره مصروفیتونه لري، که چیرې نه کېږي مثلا ډېر زیات مطالعه وکړي، کولی شي یوه صفحه مطالعه کړي، نیمه صفحه مطالعه کړي، خو په شوق او علاقې سره مطالعه کړي. خپل مطالعه داسې یو نه ګڼي چې مثلا نه باید دا زما اسمان مطالعه کړم وخت په تېرې، یعنی هغه وخت کې شوق او علاقه ولري، یو ښه ټایم وي د مطالعې لپاره، یو ښه ماحول وي چې هغه وخت کې باید مطالعه وکړي. نو بیا وروسته د هغې څخه د مطالعه وکړي دا ډېره زیاته مهمه خبره ده د ټول لپاره چې موږ او تاسو باید ورته جدي پاملرنه وکړو.
مننه هیله جانې. په وروستۍ کې که یوه پوښتنه راته ځواب کې، دا چې هغه نجونې چې د زده کړو نه پاتې دي اوس په افغانستان کې، د شپږم ټولګي نه پورته نجونې په کور ناستې دي، زده کړو نه پاتې دي، ډېرې نجونې له انټرنیټ سره لاسرسی لري یا په کورونو کې انټرنیټ شته، نو دوی څنګه کولای شي آنلاین مطالعه وکړي یا د مطالعې د لارې نه دوی خپل غره سواد کچه پورته کړي؟ ایا داسې کومه لاره تاسو ورته ویلی شئ؟
دا چې اوس وخت کې که موږ په ټوله کې وایو، کتاب لوستل انجونو ته یو فرصت برابروي چې له زده کړې پاتې دي او منفي اغېزې کمې کړي. نو د دې لپاره چې یو نجلۍ غواړي چې هغې باندې منفي اغېزې کمې کړي، نو دا کولای شي د خپل د فکری او ټولنیز پرمختګ لپاره باید دا مطالعه وکړي. او دا اوس وخت مثلا موږ ګورو چې هر څوک مطالعه انټرنیټ ته لاسرسی لري، خو دې تر څنګ موږ داسې کسان هم لرو چې هغوی انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. نو مهمه او ضروري خبره ده که چېرې تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ، او په لومړي سر کې هغه کتابونه که تاسو کولای شئ چې په کتابخانو کې پیدا کړئ، خو بهتر خبره دا ده چې تاسو د کاغذ د مخې نه ولولئ. خو بیا هم کنی شي پیدا کړل، نو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ، کوښښ وکړئ چې هغه کتابونه چې کولی شي ستاسو د سواد کچه پورته کړي، مثلا په کومه برخه کې ستاسو شوق لري، علاقه لري، یا هدف مو ټاکلی، هغه ډول کتابونه تاسو مطالعه کړئ تر څو وشي کولی داسې د کورته کېناستو څخه یو ښه ګټه واخلئ. ستاسو پر مخ که مثلا زموږ پر مخ د مکتب دروازې سمه ده چې بندې دي، مونږ هم وایو چې بندې دي، دا یو ډېر یعنې د بدبختۍ ځای دی، تعصب ځای دی، خو مونږ پر مخ آنلاین کتابونه نه دي بند، مونږ پر مخ آنلاین درسونه نه دي بند، مونږ پر مخ صدا یعنی کتابونه مونږ باندې نه تړل شوي، موږ کولی شو دې لارې هم خپل سواد کچه پورته کړو. سمه ده چې مثلا مکتب غوندې موږ نشو کولی چې هغه زده کړې خپل دم ورکړو، خو مهم آزادي خبره هغه ده په هغه برخه کې تاسو شوق او علاقه لرئ، که د طب برخه وي، که د ژورنالیزم برخه وي، که کومه بله برخه وي، نو تاسو د هماغه ډول کتابونه مطالعه کړئ تر څو هغه خپل هدف ته ورسیږئ او په ژوند کې پرمختګ وکړئ.
ډېره زیاته مننه هیله جانې. زهیر صاحب، تاسو که زما غږ اورئ، دا راته ووایئ چې په افغانستان کې میندې او پلرونه څنګه کوئ چې د کتاب یا د مطالعې فرهنګ خپلو اولادونو په منځ کې یا خپلو کورونو کې دغه فرهنګ او دود زیات کړي؟
ګورې دا د کتابونو مسله چې ده، زه ستاسو پوښتنې ته راځم، هغې نه مخکې غواړم مقدمه کړم. دا کتابونه پرتې د خپل یو صنعت دی، یا د انډسټري ده، لکه څنګه چې هند سینما انډسټري لري ډېره کامیابه ده، همدارنګه د کتابونو هم یو خاص صنعت دی، یوه خاصه پروسه ده. لیکوال چې کله اول پروژه پیدا کوي، کتاب لیکي، بیا کتاب چاپوي، او بیا کتاب بازار ته راځي. د هغې وروسته کتاب لپاره بازار موندنه مهمه ده. کتاب لکه هغه باندې مختلفې غونډې مهمې دي، په هغه باندې سوشل میډیا کې، په ټولنیزو رسنیو کې لپاره کمپاین مهم دی. نو په دې شکل کې په عموم کې په ټولو کې د کتابونو فرهنګ، د کتابونو د لوستنې فرهنګ، د عامېږي، د خلکو ورته پام کېږي، او که کتاب د ذوق په حساب باندې برابري، د څه د اړتیا په حساب باندې برابري، نو هغه کتاب اخلي او هغه د الولي. تاسو پوښتنه چې څه ډول مور او پلار دغه برخه کې رول لري، یا هغوی څنګه کولی شي لکه په کورنۍ کې ماشومانو سره، د ځوانانو سره کتابونو ته هغوی تشویق کړي؟ اول خو ښه خبره دا ده چې وړکتوب نه داسې دي، د وړکتوب ټول هغه بېخي ساده خفیده ده چې په کور کې د کتابخانې دپاره یو ځای باید برابر وي، یا یو الماری، یا یوه کوټه، یا یوه ساحه. دا د کتابخانې ساحه ده. هر ماشوم، هر ځوان چې خپل شاوخوا یو څه ګوري، چې هغې لپاره خاص ځای جوړ شوی دی، هغه ډیکور شوی دی، هغه برابر شوی دی، هغې باندې هغه خپل څوک ورځي او کتاب ورته لولي، هغه ته دا د ارزښت یو شی ښکاري، او هغه خپله هم دې ته هڅېږي چې مهاجه کل د طرف ته لاړ شي او کتاب را واخلي وګوري. دا د کتابونو د برابرېدو خبره ده. کله چې ماشومتوب نه موږ غواړو، مور او پلار غواړي چې هغه پاینده کې د اولاد، چې د بچي، که لور ده، که زوی ده، دا کتابونه ولولي، نو ماشومتوب ته به د ماشومانو په حساب باندې کتابونه برابروي. مثلا هندوستان کې، په پاکستان کې، په نورو مملکتونو کې د ماشومانو لپاره ډېرې ښایسته کیسې دي، د ماشومانو په الفاظو باندې، د ماشومانو په ادبیاتو باندې کتابونه چاپېږي، او د هغې ورقو باندې، د هغې کاغذ باندې هم د هماغسې مصرف کېږي. هغه رنګه کاغذ وي، په هغه کې تصویرونه وي، په هغه کې چارټونه وي، په هغه کې لوبې غوندې شي، چې هغه د ماشوم سایکالوجي لیکوال لولي، یا هغه کسان چې دا کتاب چاپوي د ماشوم د سایکالوجي په حساب باندې دغسې کتابونه چاپولی شي. نور ښه خبره دا ده چې کتاب 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 یا انتخاب شریکی. نو زه به خپل خبرې په دې شکل باندې را خلاصه کړم چې مور او پلار لپاره خو ډېر زیات ضرور دی، خو دا داسې یو ټولنیزه هڅه غواړي. او په دې کې په لیکوال باندې هغه کس چې کتاب چاپوي، زه چې په کومه حده پورې ګورم، ډېر لیکوالان یو کتاب ولیکي، چاپي، چې بس همدغه وخت کې د هغه کوم داخلي سټیسفیکشن چې دی، یا قناعت چې دا ځان ته قناعت ورکړي چې ما خپل کار وکړو، ما خپل کار بشپړ کړو، مګر ما په نظر باندې دا کار نیمګړی دی. لیکوالي پروسه ده، لیکوالي دوامداره پروسه ده. کتاب چاپېږي، کتاب بساري، کتاب کامیاب دی، کتاب څه ډول اغېز لري، د کتاب لوستونکي څه ډول نظر لري، په دې شکل باندې مطالعه عامېدلی شي، مطالعې ته کار کېدلی شي، او موږ د ډېر ښه ذوق خاوندان کېدلی شي.
ډېره زیاته مننه زهیر صاحب ستاسو له نظریاتو نه. زید صاحب ډیره زیاته مننه. د فیسبوک پر پاڼه آریان ګوربز لیکلی دی چې له میلمنو نه وپوښتئ چې څه ډول چاپیریال او حالاتو کې ځوانان مطالعې ته هڅولی شو. په دې اړه عزیزی صاحب، که تاسو ځواب لرئ، زموږ د لیدونکي ته، زموږ د کس ته، د ځوان ته چې دې خپله پوښتنه کړي چې میلمنو نه وکړي، که تاسو ځواب ورته لرئ نو مهرباني وکړئ. عزیزی صاحب، فکر کوم عزیزی صاحب لائن کې را سره نشته، یا تخنیکی ستونزه را منځته شوه. حلیمی صاحب تاسو زمونږ غږ اورئ. حلیمی صاحب تاسو د دې ځوان په ځواب کې څه وایئ؟ د ځوان پوښتنه کړې دي چې څه ډول چاپیریال او حالاتو کې ځوانان مطالعې ته هڅولی شو.
ډېره مننه، دا ډېره پر ځای پوښتنه ده. او کله کله لوستې ځوانان، هغوی چې مطالعې سره مینه لري یا د کتاب او د قلم خاوندان دي، هغوی باید ځینو هغو ځوانانو ته چې نوی غواړي مطالعه شو کې زده کړې شو کې، باید د چاپېریال داسې ورته برابر کړي چې هغوی وهڅول سي کتاب ولولي. په ټوله کې تر ټولو مهمه دا ده چې موږ د ټولنیزو رسنیو پر ځای د دې پر ځای چې وخت ضایع کړو، ځوانانو ته د کتابونو پر ارزښت باندې وغږېږو. مثلا په مجلسونو کې د کتابونو پر ارزښتونو باندې وغږېږو چې تر څو نور ځوانان دې ته تشویق سي چې وکولی سي مطالعه وکړي. بله خبره دا ده، په دې اوس کې ټول ځوانان د فیسبوکونو او د ټولنیز رسنۍ لري، هر څوک چې هر کتاب مطالعه کوي د هغې ګټې او د هغې هغه منځپانګه دې لنډه په خپل پیج پاڼه باندې ولیکي، سید نور ټول ورڅخه اغېزمن سي. ولې د یو ښه چاپېریال د رامنځته کېدو لپاره مسؤلیت په ټولو غاړو باندې دی، د میندو دی، د پلرونو دی، د ورونو دی، د ټولنې د ټولو غړو دی. نو که په ګډه یو علمي چاپېریال رامنځته سي، په دې علمي چاپېریال کې به موږ ټول وکولای شو چې په ګډه خپل هدف ته ورسېږو. ولې تر ټولو ښه به دای سي د کتابونو پر ارزښتونو باندې مثلا سیمینارونه جوړ سي، د هغوی پر ارزښتونو خبرې وسي، په مکاتبو کې، په پوهنتونونو کې خلکو ته د کتاب پر ارزښت بحثونه وسي، خصوصا هغه کتابونه چې زموږ ماشومان، زموږ ځوانان او زموږ خویندې ورته ضرورت لري. دا تر ټولو مهمه ده. ولې چاپېریال به کله مساعد وي، کله به نه وي، ولې زه هیله دا لرم چې موږ ځینو شرایطو ته مات نه شو او په هرو شرایطو کې کتاب ته اولیت ورکړو. پرته له علمه، پرته له پوهې او پرته له کتاب لوستنې موږ نه شو کولای یو ښه وطن ولرو، ښه ټولنه ولرو او په ټوله کې ښه ژوند ولرو.
ډېره مننه حلیمی صاحب. که په لنډو ټکو کې په آخر کې دا سوال هم راته ځواب کړئ چې تاسو په آلمان کې اوسیږئ، د هیواد نه بهر د مطالعې فرهنګ هلته څنګه دی؟ که په لنډو ټکو کې هغه مثبت ټکي موږ سره شریک کړئ تر څو اورېدونکي او لیدونکي یې واوري او هغوی هم پرې عمل وکړي.
په آلمان کې خو طبعاً له افغانستان سره فرق ډېر دی، ولې دلته د کتاب مینوال ډېر زیات دی. کله چې په ټرین کې ځې، کله چې په موټر کې ځې، کله چې په بس کې وینې، نو د هر چا په لاس کې کتاب وي. که کتاب نه وي، خپل کار په آنلاین ډول مخته وړي. زه چې کله په بس کې یم یا په ټرین کې یم، نو ټول خلک کتابونه لولي. کله کله زه دلته ځینې کتابخانو ته ځم، هلته هم خلک خپل ماشومان راولي، خپل ماشومانو ته د کتاب د ارزښت خبرې کوي، ان د خپلو ماشومانو ته، د ماشومانو د برخې څانګې ته چې کله دوی ځي هغوی ته ورښیي چې دا کتابونه په ادبیات په برخه کې دي، دا د مسلک په برخه کې دي. یعنی خصوصا د ماشومانو په برخه کې دوی ډېر تشویق کوي چې ماشومان د کتاب سره آشنا سي. په کورونو کې هر ماشوم په خپل الماری کې حتمن کتابونه لري، د لوبو د شانو تر څنګ کتابونه لري. زما هیله به هم دا چې موږ هم د خپلو ماشومانو لپاره کورونو کې کتابتونونه جوړ کړو، هغوی سره د کتاب مینه، د دې پر ځای چې د مور یا پلار په موبایل کې مصروفي، کمپیوټر ته ناست او ماشوم هم طبعاً هغه شی غواړي، ښه ده چې مور او پلار کښېني، کتاب راواخلي او ماشوم یې تر څنګ کښېني، خپل د وطن کیسې ورته ولولي، پخواني داستانونه ورته ولولي، د مینې، د ژوند، د محبت، د زده کړو په اړه هغه ته ارزښتناکې خبرې وکړي. نو د آلمان او د افغانستان ترمنځ توپیر خو طبعاً ډېر زیات دی، ولې دلته د زده کړو کچه ډېره لوړه ده. طبعاً خلک په هرو شرایطو کې چې یې زه چې ګورم، دوی په لارو کې، په کوڅه کې چې چېرته ناست یې، چا ته منتظر یې، هم خو دوی هغه یو ساعت لاس ته کېشل کې سیاسي وخت لري، کتاب یې په بسته کې راوې کړي، هغه مطالعه کوي.
ډېره زیاته مننه ظهیر صاحب. که په ډېرو لنډو ټکو کې د خپرونې وروستۍ پوښتنه راته ځواب کړي چې مطالعه د ځوانانو په منځ کې د یوه هیواد په بیا رغونې کې څومره مثبت رول لري. ډېر په لنډو ټکو کې وخت زموږ ډېر کم دی.
ولې صحاک لنه د څه خلک کې خبر مهم بحث کاوه مطالعه ډیره زیات رول لري او خبره باید وکړو نن سبا دا خبره نشته چې شاته وته لسان سي ماستر یا دکتوري مهمه خبره ده چې دوامدار مطالعه کوي کنه کې دوامدار زده کړه کوي کنه کې زده کړه د کتاب نه کوي د فلم نه کوي که د خپل شخصي ګرځښتونه مشاهده نه کوي زده کړه مهمه ده څو خبرې زیات مهمه دي چې پروګرام باید موږ ته واخلو د انټرنیټ بحث من کوو ټکنالوژي بحث من کوو نن سبا د مصنوعي ځیرکتیا د ارتفیشل انټلیجنس په ډیر زیات ضرورت دی د موږ د مطالعه کې ډیر زیات کومک کوي او کتاب لنډیز سره خپل یو کتاب پاره د مختلف خلکو په څیر ولې دا غوښنه مختلف نظرونه راټولوي نو مصنوعي ځیرکتیا په دې برخه کې ډیر زیات کومک کوي موږ باید د ډیجیټل مطالعه سره د برېښنایي مطالعه سره ځان بلد کړو دا خبره ده چې کتابي مطالعه هغه ډېر زیات د پاتېزه کې پاتې کیږي د خلکو خلاصو کې چې دا وتر فعال پاتې کیږي مګر ډیجیټلي مطالعه یا برېښنایي مطالعه د انقلاب غوښتنه روانه ده مصنوعي ځیرکتیا هر په مکمل شکل باندې بدل کړل د ډیجیټلي یا برېښنایي مطالعه سره ځان بلدول دا غوښتي استفاده کوي لکه هغه نه ټاکي خپل طریقو باندې باید ځان کړی GPT د سپیک سافټویر همدارنګه د کوپایلټ دا د دې تاسو نه کوم تر کومه کې دا مې نور اپلیکیشن دی چې باید پرونه کې موږ اټکړې و مثلا چې تاسو نه لرئ چې تاسو د بلبل په نامه اپلیکیشن چې خلکو ته غږیږي کتابونه وړاندې کوي چې یو څه کیسه نه چنه چې هم یو کتاب په لیکل شي کله تاسو لیکلې هم ته اوري غږیږي کتابونه نو سبا ډیر زیات موډ دی چې خلک خاص په خانه کې په تلویزیون کې او یو د څه خبره دا کوم د خلکو چې زموږ مطالعه په خاطر نشم کولای چې ماته ماحول برابر نه دی یا زور سره برابر نه موږ مطالعه یو عدد دی یو ذوق دی او
زموږ د دې برابر دی مننه ظهیر صاحب وخت زموږ ډیر کم دی په بخنه سره ډیر زیاته مننه
کوم عدد چې په هر ماحول کې په هر ځای کې مطالعه کولای شي خپل پیغام ښه کړي
ډیر مننه ډیر مننه ظهیر صاحب کورم ودان ل نقيب احمد عزيزي وحيد ظهير او زلمي حليمي او هيله شمس نډي رضيات مننه چې زموږ د نن ورځې د ځوان فکر په خبرونه کې موږ سره ګډون وکه تاسو دا خبرونه د ازادي رادیو نه او زموږ د ډیجیټل پانو نه ولیدله او وامریدله او ازادي رادیو سره ورشته تاسو په ټول افغانستان کې ورېدلای شي خدای پامان